یک و دهی شماره میتونه شما پیام های صوتی را تانه به ما بفرستید تا برنامه بعد. خدایا رو نگه دارتان.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی و چې په کابل کې له خپل ملمسره ژوندې بحث درلود. دوستانو په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې په یو بل خبرونه کې محرک لیکو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه لرو خو په لاره خبرونه کوو. افغان امنیتی ځواکونو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې نوې عملیات پیل کړي خو په سیمه کې خلک د غلطه د هوایی مرستې غوښتل کوي. د پاکستان پوځوي په دې هواد کې د اسلام پالو یاغیانو په وړاندې نوې بریدونه کړي دي او پولیسو د استرالیا د شمال په یو ښار کې په یو کور کې د اتو ماشومانو مړی موندلی. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه، افغان امنیتی ځواکونو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې نوې عملیات پیل کړي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت سرپرست جنرال ایوب سالنګي دانګام ولسوالۍ ته په خپل سفر کې ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په ټول ځواک د دانګام او اسمار ولسوالۍ د امنیت لپاره هڅه کوي. سالنګي د غراز ملي پولیسو ته سپارښتنه وکړه چې په دواړو ولسوالیو کې د تروریستي فعالیتونو مخه ونیسي. په همدې ترڅ کې د طالبانو په وړاندې یو شمېر پاڅون کوونکي او په ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازي د دانګام په عملیاتو کې پر هوایي ملاتړ ټینګار کوي. دوی وایي که چیرې هوایي ځواک په دې عملیاتو کې برخه وانخلي بری ستونزمن دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره سیګار وایي متحده ایالاتونه او نړیوالې موسسې د افغان بیرمنو لپاره ښکاره او واضح پروګرامونه نه لري. سیګار په خپل روسي ریپورت کې د امریکا پر ادارې په تېره بیا پر نړیوالې پرمختیایي ادارې انتقاد کړی چې په افغانستان کې د ښځو لپاره ځانګړي پروګرامونه نه لري. د سیګار په خبره د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې د 850 میلیونو ډالرو په ارزښت هغه مالي مرستې چې د ښځو د مستقیم ملاتړ او نورو پروژو لپاره ځانګړې شوې وه وضاحت نه دی ورکړی. دا د ریپورت په بل برخه کې راغلی دا سیخکار نه خنشته چې وخی ورسره راغی چې د امریکا د مالیه ورکونکو میلیونونه ډالر چې د امریکایي ادارو لخوا په افغانستان کې مصرف شوي د افغانستان د خزو په ژوند کې د څه بدلون او پرمختګ راوستوي. خو په کابل کې د خزو چارو سرپرست وزیر مشغان مصطفی ازادي رډیو ته ویلي دي چې په تیرو ډیر لس کلونو کې په افغانستان کې د پام وړ بدلون راغلی. د جرمني پارلمان دا تصویب کړ چې د دغه هیواد 850 پاوسیان افغان ځواکونو ته د روزنیز او مشورتي ماموریت د پایل لپاره افغانستان ته واستول شي. په دې اړه د جرمني په پارلمان کې د پنځم به پورس 403 مثبت رایي، 102 منفي او 3 ممتنې رایي ورکړل شوې. له جرمني بهر د دغه هیواد پاوسی ماموریتونو تل د پارلمان تصویب ته اړتیا لري. وسمهال د جرمني 103 سرتیری په افغانستان کې میشتي او د روان کال تر پای پورې ماموریت پای ته رسیدي. او سمله سیمه ونړی څو خبرونه. د پاکستان پوځوي په دغه هیواد کې د اسلام پالو یاغیانو په وړاندې بریدونه ډیر کړي. د دوی په وینا په تازه هوایي بریدونو کې 50 وسلوال وژل شوی دی او د طالبانو د پټنځایونو اصلي مرکزونو ته یې سوکونه استولي. دا بریدونه دوه ورځې وروسته لاغه شوی چې په پیښور کې پر یو پوځي خونځي د برید په نتیجه کې 143 وژل شول چې 115 زده کوونکي وو. د پاوس په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره شوی ویل شوی جیټل وتکو په خیبر قبایلي سیمه کې د طالبانو 40 پټنځایونه بمبار کړي. د غراس پیاده ځواکونه هم په تیرا سیمه کې لا نور مخته تللي. دا یوه غرنۍ سیمه ده چې د افغانستان پولې ته نږدې پراته ده. ویل کېږي په دې سیمه کې یو شمېر القاعده پورې تړلو ډلو له اوږدې مودې راهیسې پټنځایونه جوړ کړي چې له هغه ځایه په افغانستان او پاکستان کې بریدونه کوي. د غراس پاکستان د پېښور د خونځي د قربانیانو په ویر کې د ماتم دوهمه ورځ پای ته ورسول او نن یې درېمه وروسته ورسته. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د ډسمبر پر 18 نیټه د مخالفینو د لمن ځوړلو ژمنه وکړه او له تروریزم سره په تړاو مجرمینو باندې د اعدام شپږکلن بندیز لغوه کړ. په یو بل خبر کې ویل شوی چې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د وی 14 په نتیجه کې درې تنه حکومت ته وفادار ملیشه وژل شوی دي. پاکستانی چارواکي وایي دغه بم د باجوړ په ډمډول سیمه کې د سړک په منځ کې ځای پر ځای شوی وو. یو سیمه ایز چارواکي سویل خان د فرانسې خبري شانس ویل چې دغه درې کسان له غزمې څخه دراتک پر مهال د بم 14 ښکار شول. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی خو تر دې مخکې د داسې ډیرو بریدونو مسؤلیت پاکستانی طالبانو په غاړه اخیستی دی. پولیسو د استرالیا د شمال یو خار کې په یو کور کې د اتو ماشومانو مړی موندلې. پولیس وروسته له هغې دې کور ته ورغلل چې یوې مېرمنې چې سخته ټپي وه رپورټ ورکړ. د پولیسو چارواکي وایي کله چې دوی کور ته ورسېدل د ماشومانو مړی ولیدل. د دې پېښې قربانیان د 13 میاشتو او 5 کلونو ترمنځ کوچنیان دي. پولیسو ټپي ښځه د درملنې لپاره روغتون ته ولې تر اوسه په دې اړه چې ولې او په څه ډول دا ماشومان وژل شوي معلومات نه دي ورکړل شوي. پنټاګون وایي د دوی او متحدینو په هوایي بریدونو کې د اسلامي دولت د وسلوالي څو مشران وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایان جان کربي پرون ویل واشنگتن باور لري چې د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې د دې مشرانو وژل کېدل به د عراقي ځواکونو پر ضد د جګړې په برخه کې د دې ډلې رهبري او اداره کمزوري کړي. د وال سټریټ ژورنال خبرونه د امریکایي چارواکو لخوا رپورټ ورکړي. د وال سټریټ ژورنال خبرونه د امریکایي چارواکو لخوا رپورټ ورکړي چې د دې هیواد پوز د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې درې مشران وشل. د دې خبرونه د رپورټ لمخې په عراق کې د دې ډلې د نظامی عملیاتو مشر عبدالباسط، د ابوبکر البغدادي مرستیال حاجی متعز او د موصل لپاره د اسلامي دولت د وسلوالي ډلې نومول شوی والی رضوان طالب په وژل شو کې شامل دي. د اسلامي دولت په نوم وسلوالي ډلې د عراق او سوریې ځینې برخې لاندې کړي دي. بلخوای عراقی کورس وکونو چې د ائتلاف د جنگی الوتکم لاټړ ورسره دی پرون د عراق په شمال کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې عملیات وکړل. پښمرګز وکونو ورسره لاغه یو شمیر کلی بیرته د اسلامي دولت لړلې څخه نیسی او د سنجار سیمیلار پرانیستي چې د امریکا په مشه ائتلافي وکونو په سختو بمباروي سره پل وکونو ته زمينه برابر کړه. د اسلامي دولت ډلې د اګس پلمړیو کې د سنجار سیمه ونیول. د دې سیمې د یزدي مذهبي اقلیت د ټول وژنې مخنیوي هغه دلیل و چې لکبره د امریکا ولسمشر بارک اوباما د دغو وسلوالو پر ضد هوایي جګړې پایل کړې. د اسلامي دولت ډلې په وړاندې د کمپاین امریکایي قومندان ډګر جنرال جیمز تیری پرون په واشنگتن کې یو خبري غونډه ته وویل چې د 500 هوایي بریدونو په نتیجه کې کورز وکونو ته لاره هواره شو چې د سیمې شاوخوا 100 کیلومتر مربع سیمه بیرته ونیسي. نوې حمله د دسمبر پر 13 د تلفار په شمال کې پیل شوې دي. له ازادې رادیو نه خبرونه اورئ. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لویدیز تورن کړ چې د برلین دیوال یو ځل بیا جوړول غواړي. پوتین د کال پورسته کلنې وینا کې د روسي روبل د ارزښت کمیدو ته په اشاره ویل چې د روسیې د اقتصاد د بیا پیاوړي کېدو لپاره هڅه کوي.
считаю, что и центральный банк и правительство принимают адекватные меры.
ولسمشر پوتین وایي چې باور لرم چې دواړه بانکونه یعنی مرکزی بانک او حکومت وسنی وضعیت په پام سره مناسب ګامونه اخلي. ځینې پښتنې شته چې له حکومت او مرکزی بانک څخه دغه ګامونه د وخت او کیفیت په اړه وشي. ټول ګامونه مناسب دي او په سمته بدل شوي دي. پوتین زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد به بیا پیوړی شي او لږ تر لږه دوه کاله وخت به ونیسي. هغه په دې نږدې 3.5 ساعته وینا کې چې د روسیې دولتي ټلویزیون لخوا خپره شوه د اوکراین موضوع ته هم اشاره وکړه. ویل کیف په دې کړکیچ کې ملامت دی. پوتین دغه راز د امریکا متحده ایالات د مسکو او لویدیز پر اړیکو اصلي برید کوونکي وبلل. بلخوا اروپایي ټولنې د پنځشنبه په ورځ په کریمیا سیمه کې پر پانګونو د بندیز لګولو موافقه وکړه چې انفرادي کسان او کمپنۍ دواړه پکې نه پنهښ شوي. د تور سمندرګي دغه ټاپو وزمه د مارچ په میاشت کې له اوکراین څخه د روسیې سره یو ځای شوه. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تیره میاشت پریکړه وکړه چې د اروپایي ټولنې لخوا د کریمیا د الحاق ته نه منلو تګلاره باید له نورو بندیزونو سره یو ځای شي. دا خبرونه خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې لا هم جګړه روانه ده او د سیمې خلک د غلطه د هوایي ملاتړ پر اړتیا ټینګار کوي. په دې اړه په ریپورت سربیره مو د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د سرمفتش د دفتر له هغه انتقاد خبرو چې په دې هواد کې د خزو په برخه کې د امریکا په مرستو کړی دی. د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز هغه رپورټونه رد کړي چې ګوندې د پاکستان لوی درستیز افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له دوی څخه د ملا فضل الله د نیولو او ورسپارلو غوښتنه کړې ده. په دې اړه د جنرال شیرمحمد کریمی سره د ازادۍ راډیو د ځانګړي مرکې تکرار خبرو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت اندېښنه لري چې په افغانستان کې په راتلونکو څو کلونو کې په نشه یي موادو د معتادو کسانو شمیر دوه برابر شي. دا او نور مسائل په روانه خبرونه کې ځای شوی. د خبرونه په دوهم نمایي کې ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. لا تیرو شپږ ورځو راهیسې د کونړ د دانګام ولسوالۍ د خبرونو په سر کې ده. دغلته په سلګونو وسلوالو د ولسوالۍ پر شاوخوا برید کړی دی. په سیمه کې یو شمیر خلک په وړاندې د پاڅون په توګه راپاڅېدلي دي او د دواړو لورو ترمنځ په تیرو څو ورځو کې په وقفه توګه جګړې شوې دي. افغان امنیتي ځواکونه وایي په سیمه کې عملیات پیل کړي دي، خو د سیمې خلک وایي که په سیمه کې هوایي ملاتړ ورسره ملګرتیا ونه کړي بریا به ستونزمنه وي. روحلان وري له سیمې نور حال راکوي.
د پاڅون کوونکو یو تن مشر حاجی منځمین په دانګام کې ازادي راډیو ته وویل چې د دوی ماشومان او غټان له څو ورځو د وسلوالو طالبانو لخوا محاصره دي او تر اوسه افغان ځواکونه په دې نه دي بریالي شوي چې د پاڅون کوونکو کورنۍ له محاصرې خلاص کړي.
هغه زموږ مالونه هر څه د منځوي وړه، اوس زما ماشومان او قوم د تهدید لاندې دي او هغه وایي موږ پلان جوړو، خو از برای خدا د افغانستان دی قوتونو ته ګوره او د افغانستان دی ننګ ناموس او دی غیور افغانانو ته ګوره چې دونه احساس نشته په دغه ځای کې زموږ ماشومان او زنانه بند پاتې دي، خلک ولسی خلک هم بند پاتې دي، لسم ورځ ډوډۍ وته نه رسیدلې او بو ته نه رسیدلې.
هغه وایي دوی او افغان پولیس واکونه یوازې د الوتکو مرستې ته اړتیا لري.
صاحب تر ما خبره وکړه چې وروره هوایي دیسان کته نه کې او کمانډویان کته نه کې به دي چې دانګام د سیرازی نه وروره دانګام د ټول افغانستان دروازه ده. نو موږ سره خواده ونه کړه، ما او خپل مشکل دغه کله دي چې وروره زما ماشومان په دغه کې ته نشي کوله.
کورنیو چارو سرپرست وزیر جنرال محمد ایوب سالنګي سره په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي حاجی سخی مشوانی هم دانګام ته تللی وو. هلته یې رسنۍ ته وویل که چیرته د هوایي ځواک مرسته ونه شي نو دوی نور نه غواړي چې د افغان سرتیرو او پاڅون کوونکو وینی بې ځایه توی کړي.
هر ملي اردو او هر ملي پولیس او هر ملي امنیت او یا د پاڅون کوونکو یو څاڅکی نم تویږي، زه د ډیر وعده نیم د څو پورې چې هوایي قواران شي او کومکونه او په خارجیانو باندې میدا کلک انتقاد دی چې دا غي د خپل هدفونو لپاره پردې باندې گزار کړی دی. همدلته په دانګام کې عملیات کړي، په شولتان کې کړي، په ناړې او په مروره کې کړي دي او همداسې په غازی آباد او په سرکانو کې کړي. خو اوس چې دا څو ورځې جګړه ده، هغه چې موږ سره وعده کړی وي هغه خلکو وعده پوره نه کړله.
خو د کورنیو چارو سرپرست وزیر محمد ایوب سالنګي بیا رسنیو ته وویل چې دوی د نوو پیل شوو عملیاتو د عملی کولو او د سیمې د تصفیه لپاره خ پلان جوړ کړي، خو ایوب سالنګي د هوایي مرستې په اړه هیڅ ډول ډاډ ورنه کړ.
آمادګي خوب روی دست است.
د سیمې خلک وایي که چیرته دولت ورسره د هوایي ځواک مرسته ونه کړي نو دوی به د جرګې له لارې وسلوالو طالبان سره خپله روانه جګړه پای ته ورسوي.
بیا د قوم په منځ کې جرګه کوم وروره او دغه ماشومان او زنانه زه به تعویض جرګه کوم، یعنی مقصد دا دی چې بیا خو د تعلیم حکیمیت دلته حاکم شو ته نیس نابود شه. کنه
په دانګام کې نن هم د افغان ځواکونو پاڅون کوونکو ترمنځ جګړه روانه وه. د ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په یو بل درنې ډزې کېدلې. د دولتي مسؤلینو په وینا چې نننۍ جګړه کې شاوخوا شلو وسلوالو ته مرګ ژوبل رسېدلې او څلور دولتي سرتیري ټپیان شوي. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسي وګړو کورونه نه دي سوځولي او همداراز ښځې او ماشومان هم نه دي محاصره کړي او نه ورسره بهرني جنګیالي مرسته کوي، بلکې په دانګام کې خپل د سیمې اوسیدونکي د محلي پولیسو سره په جګړه بوختي. مجاهد وایي دوی ته کوم تلفات نه دي رسیدلي او مقابل لوري ته ترنه مرګ ژوبله اړولې ده.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
سیګار یا د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د مرستو د ارزونې د ادارې د مشر دفتر وایي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امریکا او نورو نړیوالو موسسو مرستې شفافې نه دي او د په وینا دوی په دې برخه کې ځانګړي پروګرامونه نه لري. په دې اړه به د فریبا ظاهر رپورټ واورو.
د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د ځنګړي سرمفتش ادارې سیګار د افغان میرمنو د وضعیت او د هغوی د ملاتړ په اړه یو راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د امریکا د پرمختیایي ادارې د هڅو په اړه سخت انتقادونه شوي دي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې د هغو 850 میلیون ډالر په ارزښت مالي مرستې چې د ښځو د مستقیم ملاتړ او نور پروژو لپاره ځانګړې شوې وضاحت نه دی ورکړی. د سیګار په پنځو صفحې راپور کې دغه راز ویل سوي چې هیڅ یو مؤسسه ونه توانېده چې د پروژو لګښتونه، مقدار، پروګرامونه او هغه ابتکارونه چې په افغانستان کې د ښځو لپاره کړي ځانګړي کړي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د سرمفتش اداره د ډیرو پروګرامونو په اړه جزئیات ورکوي او په همدې حال کې د امریکا د ادارې او د هغه هیواد د دفاع پر وزارت انتقادونه کړي دي. سیګار په یو ځای کې لیکي د افغان میرمنو لپاره د پروژو د تمویل او هم د پروګرامونو نه ځانګړتیا د دې لامل سوی چې ډیر موسسې د خپلو کارونو په اړه سم راپور نه او سم معلومات ورنه کړي. د دې راپور په بل برخه کې راغلی چې داسې ښکاره نښه نشته چې وشي وروسته لاغه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو میلیونونه ډالره چې د امریکایي ادارو په تېر بیا د نړیوالې پرمختیایي ادارې لخوا مصرف سوي د افغانستان د ښځو په ژوند کې څه بدلون او پرمختګ راوستی دی. بلخوا په کابل کې د ښځو چارو سرپرست وزیر مشګن مصطفی وایي په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې د پاموړ بدلونونه راغلي دي. میرمن مصطفی ازادي راډیو ته وویل که په اوسني حکومت کې د ښځو په برخه کې پیسې په سمه توګه مصرف سي نو د هغوی د ستونزو لویه برخه به هواره سي.
گزارشاتی که معمولا مؤسسات منتشر میکنن
دا وی هغه راپورونه چې معمولا د مؤسسو لخوا خبريږي د یوې بیلګې د اخیستو پر اساس وي او زموږ د هیواد د ټولو شمیرو ځواب نه وایي. معمولا بیلګې د ټولې ټولنې ځواب نه وایي. موږ مثبت بدلونونه لرو. که په تېرو 13 کلونو کې د افغانستان د حکومت لاسته راوړنو یو ارزونه ولرو نو په څو برخو کې واقعا د پام وړ پرمختګونه لرو. د سیګار په راپور کې داسې اندېښنې هم مطرح شوي چې د امریکا د دفاع وزارت او د دغه هیواد نړیواله پرمختیایي اداره په افغانستان کې د ښځو هڅې څنګه تشخیص او ارزوي. سیګار لیکي په داسې حال کې چې امریکایي ادارې او مؤسسې غواړي چې د افغان ښځو لپاره مالي مرستې ډېرې کړي خو هیڅ یو یې داسې پلان نه لري چې د 2014 کال د ټولو کارونو او پرمختګونو نتیجه وارزوي او تعقیب کړي.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی ازادي رډیو ته په یوې ځانګړې مرکې کې هغه ریپورټونه رد کړل چې ګوندې د پاکستان لوی درستیز افغانستان ته د خپل سفر پر مهال له دوی څخه ملا فضل الله د نیولو او ورسپارلو غوښتنه کړې. د افغانستان د لوی درستیز ښاغلي کریمی سره زموږ همکار اسد الله لودین مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د پاکستان له دې دوو لوړ پوړو چارواکو سره خبرې په کوم مسلو وي.
حکومت خو همیشه دا کوشش کړی دی چې سره د دې چې موږ کوشش کوو چې خپل امنیتي قوتونه تقویه کړو د سولې لپاره همیشه هڅه او هیله موجوده وه. نو دا د سولې د پروګرامونو په اساس په سیاسي چوکاټ کې او په نظامي چوکاټ کې زموږ د حکومت لخوا د دوی سره د اړیکو پراخول او د نیکو اړیکو جوړول دا پیشنهاد یا دا وړاندیز او د عملی جنبې اغوستلو لپاره زموږ له خوا شروع شوی او تاسو خبرې چې رئیس هلته سفر وکړو هغې نه وروسته د نظامي چوکاټ کې زموږ په منځ کې دا خبرې شوې چې باید یو بل سره همکاري وکړو، هماهنګي وکړو، عملیاتې مشترکې اصلي او حمایه کننده دواړو خواو ته یو بل سره په تفاهم کې اجرا کړو، یو بل ته معلومات ورکړو د دښمن په هکله، تروریست په هکله او تروریست هر څوک چې وي پدې کې خپ تورست او بد تورست نشته او دا به تاسو زموږ مشران هم اوریدلی وي چې همیشه په دې ټینګار کړی چې تورست تورست او خو بد نه لري. نو پرونم چې دا راغلی او ولاو چې ډیر بد پیخه پیښور کشي و چې په غیبه نه ارڅ خپه دي لکه ځکه ما شومان او بیگونه پنځه ځوانانو د دې پومړینه لکه د پکتیکا پیخه یا د استقلال د لسی پیخه په غیبه باندې زموږ له خوا طبي چې ډیر پیخه پښې ځکه چې موږ دا درد لرو، مونږ دا درد احساسو، نو د نورو د زړه هم راځو. نو د سره د دې پیښې دوی راغلي وو چې جناب ولسمشر صاحب ته د دې اطمینان ورکړي چې دوی هر نوع امنګی ته آماده دي.
جناب کریمی صاحب په ځینو راپورونو کې داسې ویل شوی چې د پاکستان دغه دوه لوړ پولي چارواکي په داسې حال کې کابل ته راغلل چې په پېښور کې لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه ډېرې یوه لویه خونړۍ حمله وشوه د مخالفینو لخوا. ځینې کسان په دې باور دي چې دغه مقامات د دې لپاره راغله کابل ته چې کابل ته وایي چې دغه حمله د تاسو لخوا نه په موږ باندې وشوه. داسې په دې ملاقات کې مطرح
شوه؟ نه، قطعا دا خبره زره دوم دا چې هر څوک وایي هغه د دوی خپل دي په اصطلاح د دوی مفکوره ده. هغه د پیګی کار پیګی ولدی کله چې راغلی او قطن دا خبره دی نه د کړی چې هغه په مونږه دا وکي او دی په دی په دلی دی چې اوس مونږ بیل هم انګین او همکارې نه بل لار نه لرو. دواړه مونږ په خوا هم همیشه همکاری او هم همغږي غوښتي وه او په دې ټینګار کولو اوس دوی هم په دې قانی دي. داسې کومه خبره یا داسې ادا نه کړې ده او نه داسې ادا کوي، ځکه که داسې ادا وکړي موږ هم خپل ځوابونه لرو. داسې خو نه ده، موږ که چیرې داسې یو بل ملامتوو موږ دومره اسناد لرو چې بے حده، ولې اوس دې وخت نه دی چې یو بل باندې اتهام، یو بل باندې ادا، یو بل باندې ملامتي واچوو. فکر کوم چې د دواړو خواوو دغه ډېر په ځای، زموږ له خوا همیشه د مشرانو همدا هدایت دی چې موږ چې وکولای شو سوله باید راولو، یعنی ځان باید آماده کړو، اردو جوړه کړو، پولیس جوړ کړو. ولې موږ د جنگ لپاره نه جوړو، د خپل وطن د ساتنې لپاره جوړو. او که چیرې موږ داسې په دې پسې وګرځو، ته ملامت یې، زه نه یم ملامت، نو دا خو جنگ نور هم تودوي او کومې نتیجې ته نه رسېږي.
بله کریمه صاحب، ویل کېږي چې د پاکستان د دو لوړپوړو چارواکو له افغانستان نه د مولانا فضل الله د سپارلو غوښتنه هم کړې، او دا یې هم ویلي چې که چیرې افغان حکومت ورسره راضي وي، دوی غواړي په یوازې سره یا په مستقله توګه د افغانستان په سرحدي سیمو، له پاکستان سره په سرحدي سیمو کې مستقل عملیات وکړي. داسې څه موضوع یاده شوه؟
نه، ټوله خبره په همدې وه چې ترورست ترورست دی، د ترورست په مقابل کې موږ باید مشترک عملیات وکړو، مشترک موقف ولرو، او ټول معلومات د دښمن په حق له یو بل ته ورکړو. مولا فضل الله دوی نه یاد کړی دی او نه موږ دا مانو، ځکه چې مولا فضل الله په افغانستان کې نه اوسېږي، نه موږ پناه ورکړې ده. ولې دا چې سرحد ډېر اوږد دی، سرحد ډېر پیچلی دی، ډېر امکان لري چې لکه نورو بعضې ترورستانو غوندې چې دې خوا یې خوا ته ځي و راځي، شاید کوم وخت کې به تیر شوی وي. ولې زیاتره وخت دی پخپله د پاکستان ای خوا ته، د خط ای خوا ته په ولسو هغه کې ایجنسۍ کې تګ راتګ کوي. دی سیار نه، ثابت نه دی، سیار دی همیشه. مون ترورست پناه نه ورکړي ده، نه ورکوو.
په دې ملاقاتونو کې د ولسمشر سره ستاسو سره بالاخره د تروریزم د له منځه وړلو لپاره په کومو مسایلو باندې موافقه وشوه یا څه پرمختګ وشو په دې برخه کې؟
ارزو کوم دا خو د خبرو لړۍ ده چې هغه د اعتماد جوړولو، د باور جوړولو لپاره موږ هڅه کوو. خبرې همدا خبرې دي چې موږ ته هم د جلال مهاب ولسمشر صاحب توصیه همدا ده چې تاسې په سرحد کې خپله سیمه کنټرول کوئ، ځانونه قوي کوئ، خپله خاوره، خپله خلک وساتئ. او له دوی سره په هماهنګۍ کې موږ اوس دا کوشش کوو چې که چیرې په یوه سیمه کې موږ عملیات کوو، دوی باید له یخوا نه حمایوي عملیات وکړي. که دوی عملیات کوي، موږ له دې خوا حمایوي عملیات وکړو، تر څو چې هغه په ټول د سرحد کې په یوه منطقه کې دښمن له دواړو خواوو ضربه وویني.
کریم صاحب، روسي پښتنه په داسې حال کې چې پخوا دا څنګهرل کېدل چې د تروریزم قرباني یوازې افغانستان دی، خو ما د پېښور روسي پېښې وښودله چې پاکستان هم د تروریزم قرباني دی، او په پاکستان کې هم هغه څه پېښه وشوه لکه د پکتیکا په یحیی خیلو کې څه وشوه. دغه پېښو ته په اشاره، د پېښور پېښو ته په اشاره، څه هیله مندي پیدا شوې چې پاکستان به دا ځل د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې عملي او صادقانه ګامونه پورته کړي؟
موږ خو امیدوار یو او د هیله لرو، او د څو جلسو نه همدا شي ښکاري چې دوی غواړي چې خپل صداقت وښيي، خپل اخلاص وښيي، او په دې اعتماد په جوړولو کې عملي ګام هم واخلي. او دا خو واقعي ده چې موږ چون په دې هیواد کې ډېر دردونه لیدلي دي، او ډېر ماشومان مو له لاسه ورکړي دي، خویندې او سپین سرې او سپین ګیرې مو له لاسه ورکړي دي. موږ سره دا درد بېخي ډېر دی، نو د هماغه درد له کبله کومه پېښه چې په پېښور کې شوې ده، په هغې باندې هر افغان خوږمن شوی دی. او دوی ته دغه پېښې درد اوس دا ښیي چې په ګل کې ځان څوک او تروریستان هغه نه پېژني، حدودو سرحدو دوست نه پېژني، او تروریست دوست نه لري، او تروریست تروریست دی. نو دوی هم دې نتیجې ته رسېدلي دي چې باید یو ځای کار وکړو، مشترک کار وکړو، او د تروریستانو مخنیوی وکړو.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درسیز جنرال شیر محمد کریمی و چې کابل ته یې د پاکستان د پوز د لوی درسیز د وروستي سفر او افغان چارواکو سره د لیدنو کتنو په اړه څرګندونه کولې. دا د آزاد راډیو ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت اندېښنه لري چې په افغانستان کې به په راتلونکو څو کلونو کې د معتادو کسانو شمیر دوه برابره شي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې.
د افغانستان مخدر موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې په هیواد کې په مخدر موادو د موتادو شمیر په زیاتېدو دی. له مخدر مواد سره د مبارزې د وزارت او د ملګرو ملتونو د مخدر مواد او جرمونو ضد ادارې لوري په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې له 13 لکو تر 16 لکو پورې کسان په مخدر موادو روږدي دي. له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال ابراهیم اسهر خبرداري ورکوي که د دې معتادو مخه ونیول شي نو په راتلونکو کلونو کې به یې شمېر دوه برابره شي. په 2009 کال کې په افغانستان کې 9,80,000 معتاد وو، یعنی په تیرو 5 کلونو کې دا شمېره له 13 لکو تر 16 لکو ورسېده. نو که په اساسي ډول مخنیوی ونه شي فکر کوم چې په 5 راتلونکو کلونو کې به دا شمېره نږدې 2 میلیونو ته ورسېږي یا به تر دې زیاته شي. دا راپور له مخې د افغانستان له 1.5 میلیون نفوس څخه 2.15% مخدر مواد استعمالوي. یو شمېر روږدي کسان د پیشکاري له لارې دغه مواد اخلي. له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت سرپرست هارون رشید شیرزاد وایي چې د دغې ډلې 70% کې په کابل کې دي. په راپور کې د معتادو کسانو د درملنې د مرکزونو کمبود ته اشاره شوې ده او ویل شوي دي چې په ټول افغانستان کې 170 داسې مرکزونه شته. دا روغتیایي مرکزونه یوازې د 1.5 لک کسانو درملنه کولای شي. له مخدر موادو سره د مبارزې د وزارت مرستیال ابراهیم اسهر وایي یو لور ته پکار ده چې د درملنې مرکزونه زیات شي او بل لور ته پکار ده چې پر هغو لارو چارو غور وشي چې بیرته دغه کسان چې علاج یې شوی دی په مخدر موادو اخته نشي. له نړیوالې ټولنې او دوستو هیوادو زموږ هیله دا ده چې د افغانستان له دولت سره همکاري وکړي او یوازې په ابتدایي برخه کې همکاري ګټه نه کوي. موږ دې ته ضرورت لرو چې معتاد کسان له درملنې وروسته په خپلې کورنۍ او ټولنه کې څرنګه جذب شي او څرنګه کولای شو چې هغوی ته مناسب شغل او مناسب مصروفیت پیدا کړو څو لږ تر لږه د دې مخه ونیسو چې دوی بیا په مخدر موادو نه روږدي کېږي. اثر زیاته کړه چې د مخدر موادو د لویو او وړو قاچاقوړونکو د نیولو لپاره هم باید هڅې وشي څو معتادانو ته ګران شي چې مخدر مواد ترلاسه کړي. په راپور کې ویل شوی دی چې په 2013 کال کې د افغانستان د مخدر موادو قاچاق 2.9 میلیارد ډالر ته رسیده، خو د افغانستان د روان کال د مخدر موادو د قاچاق په اړه ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي وو چې 5% تر تیر کال زیات شوی دی.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
دوستانو خبرتیا مو د امریکا غږ آشنا رادیو اوریده، خو تاسو زموږ غږ آزادې رادیو نه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران لخوا د سوریې جګړې ته د افغان مهاجرو د لیږلو په اړه تروسه کره شواهد نه لري. د دې وزارت ویان د پنځشنبه په ورځ ازادي رډیو ته ویل چې دوی د دې اوازو په اړه څېړنې کړي خو تروسه یې اسناد او مدارک نه دي پیدا کړي. په اړه تفصیل یوسف خان زادران داروري.
که هم د سوریې جګړې ته د ایران لخوا د افغان مهاجرو په زور لیږل د کورنیو او نړیوالو رسنیو د بحث موضوع ګرځېدلی، خو د افغان حکومت چارواکي اوس وایي چې د دې موضوع په اړه کره شواهد نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دا موضوع په ایران کې د خپل سفارت لخوا تعقیب کړي او په اړه یې کره او دقیق شواهد افغان چارواکو ته په لاس نه دي ورغلي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د پنجشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که داسې څه وي هم ممکن یو شمیر افغانانو به د خپلو شخصي انګیزو له مخې جنگ ته د تګ زړه ښه کړی وي، خو په زور څوک مجبور کړی شوی نه دي. په تهران کې د افغان سفارت لخوا دا موضوع تعقیب شوی ده چې آیا افغانان رښتیا هم په زور یا د پیسو په بدل کې له ایران څخه سوریې ته لیږل شوي یا نه، خو هېڅ داسې راپور، ثبوت او شواهد چې دا ادعا ثابت کړي تر اوسه لاسته نه دي راغلي. په دې وروستیو کې د فرانسې خبري اژانس د یوې ډلې له قوله چې د سوریې جنگ څاري لیکلي وو چې د سوریې په جنگ کې د 2 میاشتو رئیسې په ایران کې افغان کډوال هم د بشر الاسد په طرفدارۍ جنګیږي. له دې وړاندې هم داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د ایران سپای پاسداران په هغه هیواد کې میش افغان مهاجر په زور سوریې ته د جنگ لپاره لیږي تر څو د بشر الاسد د مخالفینو په وړاندې وجنګیږي. له دې وراخوا داسې اداوی هم کیږي چې په ایران کې هغه افغان کډوالو ته چې سوریې ته د جنگ لپاره ځي یو شمیر مادي او ټولنیز امتیازات او په ایران کې د اوسیدلو قانوني جوازونه ورکول کیږي. خو د افغانستان د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین جرأت ازادۍ رادیو ته وویل هیڅ چاته به د دې موقع ورنکړي چې د افغان کډوالو څخه د خپلو داخلي سیاستونو لپاره استفاده وکړي.
هر کشوري کې بونوان افغان
هر هواد چې د مهاجرو څخه د خپلو داخلي سیاستونو یا د خپل هواد په ګټه استفاده کوي، دا د افغان حکومت لخوا غندل کیږي. موږ په هیڅ صورت کې پرې نه ږدو چې د مهاجرو څخه زموږ دوه ګاونډي هوادونه د وسیلې په توګه استفاده وکړي. کدا چې څه څرګند سي، موږ به خپل اعتراض نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو ته هم ورسوو.
د سوریې جنگ ته د ایران له لوري د افغان کډوالو تشویق او لیږلو په هیواد او بهر کې د افغانانو ډیر عکس العملونه راوپارول او د افغان حکومت څخه د دې کار د مخنیوي غوښتنه درلودله. افغان څېړونکي وایي په هیواد کې دوامدار ناامني، فقر او بیکاري د دې سبب شوي چې افغان مهاجر کورنۍ دې په سوله کې د اوسېدو په بدل کې خورا ډیر نور کړاوونه وزغمي.
افغان امنیتی ځواکونه د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د نو عملیاتو د پایل خبر ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنیو چارو وزارت سرپرست جنرال ایوب سالنګي پرون دانګام ولسوالۍ ته تللی و. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د ارزونې اداره سیګار وایي متحده ایالتونه او نړیواله موسسې د افغان میرمنو لپاره ښکاره او واضح پروګرامونه نه لري. دا جرمنی پارلمان دا تصویب کړه چې د دغه هیواد 1850 پوځیان افغان ځواکونو ته د روزنی او مشورتي ماموریت د پایل لپاره افغانستان ته واستول شي. د پاکستان پوځ وایي په دغه هیواد کې به د اسلام پالو یاغیانو په وړاندې بریدونه ډیر کړي. دوی په وینا په تازه هوایي بریدونو کې 50 وسلوال مخالفان وژلي او د طالبانو په تنځایونو ته یې ځواکونه استولي دي. پولیسو د استرالیا د شمال په یو خار کې په یو کور کې د اتو ماشومانو مړی موندلی دی او یو ښځه یې په ټپي حالت کې موندلی. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لویدیز تورن کړ چې د برلین دیوال یو ځل بیا جوړول غواړي. دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناورل اروپای ټولنې پرون د روسیې لخوا پر ځان سره یو ځای شوي سیمې کریمیا باندې پر نوو بندیزونو موافقه وکړه. په دې اړه به جزئیات د فریبا ظاهر په ریپورت کې واورو.
د اروپای ټولنې مشر ډونالد تاسک پرون په برکسل کې تر سرمشریزي د مخه وویل چې موږ باید د اوکراین د لانور ملاتړ لپاره د خپل چمتووالي یو پیغام واستوو. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د اروپای ټولنې لخوا پر کریمیا نوي بندیزونه ورته د منلو نه دي. تیره میاشت د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پریکړه کړې وه چې د کریمیا ته الحاق د نه منلو پالیسي باید د لانورو بندیزونو سره یو ځای سي. په دې نویو بندیزونو سره د اروپایي ټولنې وګړي او د اروپایي اتحادیې راجستر شوې کمپنۍ نسی کولای په کریمیا کې شتمنۍ واخلي، د کریمیا له کمپنیو سره ګډې پروژې نسی اخیستی او هم نسی کولای چې د کریمیا له کمپنیو څخه د هغوی اسهام یا نور مهم مواد واخلي. دغه راز په دې بندیز سره د ترانسپورت، مخابراتو او انرژي په سکتورونو کې د هغو موادو پلورل، ساتراول یا انتقال مناسب دي چې د اروپایي اتحادیې په راجستر شوي کښتیو یا الوتکو کې د کریمیا شرکتونو ته وړل کیږي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی د روسیې د اقتصادي ستونزو له کبله اندېښنه وښوده، خو ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او نور لوړ پوړي روسي چارواکي باید په جدي ډول د یو اساسي بدلون په اړه فکر وکړي. دا وایي زه نه غواړم پر دې فکر وکړم. دا چې یو څه د یو کس لپاره منفي وي، هغه کېدای سي د بل چا لپاره مثبت وي، خو دا حقیقت دی چې د روسیې ولسمشر پوتین او د روسیې مشرتابه باید په جدي ډول پر دې اړتیا غور وکړي چې د نورې نړۍ په حالاتو کې یو اساسي بدلون رامنځته کړي او د همکارۍ تګلاره مخته کړي. پامدی حال کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند د لا ډیره خوشبینی خبره وکړه او ویل چې چیرې مسکو په اوکراین کې د کړکیچ پر ختمولو ژمنه وکړي، نو کېدای سي اروپای ټولنه به د روسیې په وړاندې بندیزونه راکم کړي. دغه راز تمد د بروکسل سرمشري زبه د 380 میلیارد ډالر په ارزښت د پنګونې د هغه پلان ملاتړ وکړي چې هدف یې د اروپا د اقتصادي شاتګ د پیل راګرځول دي.
د امریکا او کیوبا مشانو په ټلیفون خبرې وکړې او دواړو لورو هیله ښکاره کړه چې وروسته له نږدې شپېتو کلونو ډیپلوماټیکي اړیکې ولري. په دې برخه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د امریکا د ولسمشر د پریکړې هرکلی کړی. احمد جیبر او نور جزئیات.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه وکړه چې له کیوبا سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د اډی کېدو لپاره خبرې پیل کړي. د امریکا د دې تګلارې له بدلون سره تمه ده چې په هوانا کې د امریکا سفارت پرانیستل شي او کوم اقتصادي بندیزونه چې امریکا پر کیوبا لګولي دي هغه بل لري شي. د کیوبا ولسمشر راول کاسترو چې نشته یو ساعت له اوباما سره په ټلیفون خبرې وکړې وای هیواد غواړي چې له امریکا سره ډیپلوماټیک اړیکې ولري او امریکا دې پر کیوبا لګولې اقتصادي بندیزونه لري کړي. اوباما وویل چې دی غواړي چې د دې بندیزونو د لري کېدو لپاره له کانګرس سره سلا مشوره وکړي. باب کراکر چې د جمهوری غوښتونکو د ډلې دی او د کانګرس نوی مشر بشي وای د کیوبا په برخه کې به د پالیسي پر دغه ژور بدلون په کانګرس کې جدي بحث وشي. اوباما له کیوبا سره د اړیکو د شکېدو د علت په اړه په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل دغه 50 کلونه دا څرګندوي چې د کیوبا منځوي کېدل ګټه نه کوي. اوس د نوې تګلارې وخت را رسېدلی دی. سپینه ماڼۍ په یو بیان کې وویل چې له راتلونکې میاشتې څخه به د دواړو هیوادو د چارواکو ترمنځ تګ راتګ پیل شي او د امریکا یو پلاوی به په جنوري کې کیوبا ته ولاړ شي او د کیوبایي کډوالو پر مسلې به خبرې وکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کې منشمنه وکړه چې د دغو دوو ګاونډیو هیوادو د اړیکو په شکېدو کې به مرسته وکړي. دا ډېر مثبت خبر دی چې امریکا او کیوبا خپل اړیکې عادي کوي. زه له زړه د دغې هڅې او پرمختګ ستاینه کوم. زه د زړه له تله هیله من یم چې دغه کار وشي. امید دی چې دغه اعلان د دواړو لوریو د خلکو ترمنځ چې له اوږدې مودې راهیسې سره بیل شوي دي پسې پراختیا پیدا کړي. ملګری ملتونه دې ته چمتو دي چې له دواړو هیوادو سره د ښه ګاونډیتوب په خاطر مرسته وکړي. جرمني هم د واشنگتن او هوانا د اړیکو د شکېدو ستاینه وکړه. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مار وویل دا ډېر ښه خبر دی او اروپایي ټولنې هم په 2014 کال کې له کیوبا سره خبرې پیل کړې، خو شرط یې دا کې شو چې د بشري حقونو وضعیت ته به توجه کوي او ښه کوي به. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فابیاس بیا وویل چې فرانسې له ډېرې مودې راهیسې دا هیله لرله چې د امریکا او کیوبا روابط به ښه کې شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د خپل کوربار هولان وری سلامونه ونی کی هلیو منی درنو اوریدونکو په تیرو ډیر لسکلون کی په کونړ کې څو پاخه پلونه په لسګونو کیلومتر سرکونه قیرشوی یو شمیر ادارو ته ودانې رغول شوی، خو نوی حکومت ته هم ډیر کارونه مخکې پراته دي چې باید تر سره کړي. نن په ګردی میس کې درې تن ځوانان هاریو محمد ناصر ملنګزه، قذافی مل او فضل واحد افکاری را سره ملمانه دي. درې ورو ته هر کله لومړی پوښتنه له محمد ناصر ملنګزی څخه کوو چې په کونړ کې په تیرو ډیر لسو کلونو کې کوم کارونه شوي دي؟
زه به دومره وایم چې مخکې د کونړ ولایت او مرکز سدآباد او دغه راز د جلال آباد پورې چې کوم سړک دا په بشپړ ډول خامو، یعنی د 500 ساعتو په ترڅ کې به د سدآباد نه تر جلال آباد خلک رسیدل. د دې ترڅنګ اړوند ولسوالۍ چې موږ لرو، څوارلس ولسوالۍ یا د اداري وحیدونه چې له مرکز سدآباد څخه ورته لارې غځېدلې دي، دا هم ټولې خامې وي. د دې ترڅنګ د کونړ داسې ولسوالۍ موږ درلودلې چې هغه د کونړ د سیند په وجه له سدآباد څخه بېلې شوې وي، او کله چې دغه موقته اداره رامنځته شوله له هغې را وروسته تر دې دمه د کونړ په بهاند سیند باندې تقریبا د و په خواوشا کې، یعنی اساسي پلونه، داسې پلونه چې پاخه پلونه دي موټرې پرې تېرېږي، دا جوړ شو چې یعنی په میلیونونو ډالرو مصرف پرې شوی. د دې تر څنګ په نورو سیندونو هم لکه د پیچ سیند دی او یا دارزم دغه د کونړ سیند، په دې باندې د اساسي پلونو تر څنګ کیبلي پلونه هم جوړ شوي دي چې اوس دغه ولسوالۍ په بشپړه توګه باندې له مرکز سدآباد سره وصل شوي. د دې تر څنګ زمونږ یو بله غټه ستونزه چې واغه د مکاتبو د ودانیو نشوالی و، اوس ماشاءالله الله دې پر رحم وکړي، الله دې رحم وکړي، خیر دا به جوړ کړه. نو اوس په کونړ کې ډېری ودانۍ هم دغه ته جوړې شوې دي، مکاتبو ته، ښوونځیو ته ودانۍ جوړې شوې دي. د دې تر څنګ روغتیایي مرکزونه چې په بېلابېلو ولسوالیو کې نه وو، ودانۍ نه درلودلې، بستریز ناروغان چې کوم وو د هغوی دپاره به د بستر چارې نه ترسره کېدلې، خو اوس اکثره ولسوالیو کې داسې تعمیرات لرو چې یعنی د درملنې تر څنګ هغوی د بستر لپاره هم خونې لري او ناروغان پکې بستر کېږي. بل په خپله دولتي ودانۍ چې موږ یو غټه ستونزه په دې ولایت کې درلودله، یعنی که اوس موږ ګورو نو په ډېره پراخه کچه باندې دولتی ادارو ته خی اساسی ودانه جوړ شوې دي، یو پولیس، دو پولیس، درې پولیس، چې انتر ډیره ورسره حکومتي چارې کې شوې دي. پولیسوالو کې د ولسوالیو لپاره تعمیرونه نه وو، د غوی لپاره تعمیرونه جوړ شوې دي، د دې ترڅنګ د امنیت قومندانۍ لپاره تعمیرات جوړ شوې دي. اره دا هغه څه دي چې موږ په سترګو نه شو پټولی او د دغه دیارلس کلونو په ترڅ کې په دې ولایت کې شوې دي.
ډېره مننه ملنګ ځای صاحب. اوس راځو قذافی مال ته. قذافی مل دغه ودانی یا رغونیز چاری څنګه تر سره شوی دی؟ د خلکو د غوښتنو سره سم تر سره شوی کنه؟ هر څوک راغلی دی په خپل خوخه باندې یو کار کړی دی او څنګه کارونه شوی دی؟
انور صاحب محترم، لکه څنګه چې ملنګزی صاحب ویل، دیارلس کاله مخکې موږ په کونړ ولایت کې یعنی کله بیا رغونې څخه راونیسو، په یوه برخه کې موږ هیڅ نه درلودل. الحمدلله په دغه ټولو برخو کې خورا ډیر زیات ستر بدلونونه راغلي دي او ډیر کارونه شوي دي. هغه کارونه چې د ولس په خوښه باندې شوي دي، فایده هم خې دي، ولس ته معلومه ده او دولت ته معلومه ده. او په بعض ځایونو کې چې کوم تعمیراتي ودانۍ شوي دي یا تعمیرونه جوړ شوي دي، بیا رغونې کارونه شوي دي، که ولس یې نظارت نه دی کړی، یو څو ستونزه وه چې د خارجیانو د لورې په خپل سری جوړ شوي دي، که هغه سړکونه وي، که د ادارو لپاره پاخه ودانۍ وي، یو څو ستونزه پکې وه. ولې که هغه ودانۍ یا بیا رغونې کارونه چې په کومو برخو کې ترسره شوي دي، د ولس په خوښه چې کومې چارې ترسره شوي دي، په هغې کې اوس هم ستونزه نشته او په راتلونکي کې به هم ستونزه نه وي، ځکه هغه د ولس په خوښه ترسره شوي دي. کومه غلطي پکې نه ده شوې، هغه شرکتونو ته چې ورکول کېدلې یا د بیا رغونې ادارو ته چې ورکول کېدلې، په واک کې په هغو کومه ستونزه نشته.
مننه. افکاری صاحب دا راته ووایه چې لکه څنګه چې قذافی مال وویلې چې زیات کارونه چې د ولس په خوښه شوي دي، کومو ځایونو کې د ولس د غوښتنو په اساس شوي دي، هغه سم ترسره شوي تر ډېره حده پورې. خو کوم یو چې خپل انجوګانو، شرکتونو، بهرنیو مرستندویانو ترسره کړي دي په خپل سر باندې، هغه په سمه توګه نه دي ترسره شوي، د دې لامل څه دی چې هغوی ولې په سمه توګه باندې دغه رغونیزې چارې نه وي ترسره کړي؟
کونړ کې ډېر زیات کارونه شوي دي، رغونیز کارونه پر مخ وړل شوي دي په دولتي چوکاټ کې او همدارنګه د بهرنیو موسساتو له لوري. دلته په کونړ کې فیرټي ډېر زیات کارونه کړي دي، او هغه کارونه چې هغه د ولس په خوخه باندې ترسره شوي دي، نو هغه د ولس لومړیتوبونه وو، او د ولس په هغې کې 10% ونډه وه، نو هغه څه په سمه توګه باندې سرته رسیدلي. هماغه د ولس سړي دا احساس کړی دی د ځان سره چې دا زما خپل کار دی، ځکه د هغوی پکې خپله 10% د هغوی پکې د کار برخه وه. بهرنیو موسساتو بیا د پی آر ټی پروژې چې وې، نو 100 لاسه خرڅې شوې وې. یو ټیکهدار په بل ټیکهدار خرڅې کړې و، بل ټیکهدار نه د وچ پیسې د هغې نه نغدې پیسې ته اخیستل شوې وې. نو هغه وروستي کوم ټیکهدار ته چې دغه پروژې پاتې شوې وې، نو هغې بیا د دې دغه نه لرو، د ارزښت نه لرو چې هغه بیا په هغه معیاري کار ترسره شي، نو د دغه وجه نه دغه پروژې ناکامې وې.
چې نظارت کاوه یا د پیارټی والا یا کسر ترجمان دا په دې ګټه کې شریک و سره؟ البته
ضرور په دې کې شریک و، نه دا چې په دغه کې هغه خلک شریک و، بلکې ولایتي شورا نه نیولې تر د ترجمانه پورې په دې کې خلک کیلو، او کم زګنی نه چې په پروژه راوتله، نو هغه ټول د دینه د اغ زینه د سرچینه غستله چې تر اخیره پورې د والی او ولسوال او قومندان پورې په دې کې برخه لرله، په دې کې حصه لرله، نو د دغه وجنه د دغه پروژو کیفیت او حیثیت چې واغه خراب شوی. هغه دولت هم د اجازه نه کوله چې د دغه کارونو نظارت وکړي، نو دا غي د نظارت حق هم چاته نه ورکو، ولسی خلکو ته هم د دغه د نظارت حق نه ورکو. کوچیرته په کومه سیمه کې د ولس خلک راپاسي دل چې دغه خو په د سیمټو په ځای باندې شګه او خاوره لګيږي، باید دغه پښتنه وکړي، خو ټیکهدار ورتول چې تماس رئیس حق نه لري، دغه دغه غږ به زیاته نه رسیدو. نو په دغه وجه باندې دغه د کارونو نظارت او څارنه سم نه ده شوی، او دولت ته هم دغه امتیاز نه و حاصل چې هغه باید دغه څه کنټرول کړي. نو د دغه وجه نه دغه کارونه نیمګړي وو، چې لکه مونږ او تاسو یې نو چې وسمه هغه د زیړی بابا د پول املا ماته ده، همدارنګه د مروري د پول پایاګانې وغورځېدي، نو دغه سی کارونه. خو زه د دې یادونه کوم چې ولې د داود خان په وخت کې په کونړ کې کوم کارونه چې شوي دي، نو هغه کیفیت دومره برابر و چې د سرکانو پل منګا یادولی شو، چې دغه سیلاب په د مروري په پل باندې دغه سیلاب تیریږي، او د نورګل په پل باندې هم دغه سیلاب تیریږي، ولې دغه پل ته زیان نه رسیږي او دغه پلونو ته زیان رسیږي؟ نو وجه دا وه چې هغه وخت کې څارنه او ساتنه نه وه شوې، نو کیفیت یې د دغه وجه وجنه خراب او د ولس چې کوم څارنه او نظارت کړي د داغي کیفیت خده.
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو زمنګ ګران میلمانو تر اوسه پورې په دې خبره وکړي چې په کونړ کې یو شمیر کارونه شوي دي خو د خلکو غوښتنې په نظر کې نه دي نیولې او همدارنګ کسیمټو پکې د سیمټو په ځای پکې شګه استعمال شوې ده په پخو سرکونو کې د تارکولو په ځای باندې سوی موبلین استعمال شوی یا نور شین استعمال شوی خو کیفیت یې صحیح نه دی. اوس دې ترازو چې زمونږ نوی حکومت ته څه پکار دی نوی ولسمشر ته څه پکار دی چې د کونړ په آبادۍ کې څه وکړي دلته کومې کومې پروژې مهمې ترسره کړي دا پوښتنه د ملک صاحب نه کوو.
ماشاءالله د کونړ اوس یو ولس دی چې د نظام طرفدار خلک دي یوازې غوښتنې دا نه دي چې په اصطلاح په کونړ باندې وڅرخیږي. لومړی خو د کونړ د خلکو سره دغه یو ارزو ده چې دغه ډاکټر صاحب چې د افغانستان نوی منتخب ولسمشر شوی دی د دوی نه د ټول هیواد آبادی غواړي. هغه ستونزې چې د پخوانه راپاتې دي که هغه د قانون نه پلي کېدل دي که هغه ضوابطو ته په روابطو ترجیح ورکول دي که هغه ملي شتمنۍ په شخصي شتمنیو باندې اوښتلي دغه مسایل دي. یعنی لومړی خو د کونړ د خلکو غوښتنه دا ده چې د هیواد په کچه باید ډاکټر صاحب داسې مثبت قدمونه پورته کړي چې واقعا په دې هیواد کې قانون پلی شي کار اهلي کار ته وسپارل شي او د هیواد په کچه بنسټیز کارونه ترسره شي. کونړ د دوه بهانده سیندونو درلودونکی ولایت دی یعنی مانا چې داسې ولایت دی چې اوړی ژمی په دې باندې اوبه بهیږي او دا دې ته اړتیا ده چې په دې سیند باندې باید د برېښنا بندونه جوړ شي. دا د کونړ د خلکو د اساسي غوښتنو نه ده. بل موږ داسې ولسوالۍ لرو یا داسې درې لرو چې هغې ته سړکونه خام دي چې زموږ زیاتره ولسونه انوري صاحب تاسو ته معلومات دی چې په درو کې اوسېږي په غرونو کې اوسېږي او هغوی بیچارهګانو ته چې کله هم ناروغ روغ پېښېږي نو په ډېرو مشکلاتو سره هغوی تر یو روغتیایي مرکزه رارسېږي. نو په کار دا ده چې زموږ د کونړ د خلکو دپاره یو د دې کونړ په سیندونو باندې د اساسي برېښنا بندونو د جوړولو تابع وشي. بل په کونړ کې یو ستره بدبختي ده چې دا او دغه د کونړ نوم ورسره ډېر بدنام دی. هغه په دې ولایت کې د چارتراش لرګي دي چې دا په خپله په دې قاچاق کې د پولیسو نه نیولې د اردو او د اردن نه نیولې تر نورو دولتي دوایرو پورې په دې کې خلک شامل دي او حتی دا چې د ورځې بندې د شپې بیا خلاصي او که د شپې بند شي د ورځې خلاصي. معنا دا ده چې د دې لپاره باید یا په کونړ کې فابریکې جوړې شي چې تر څو دغه لرګي نه همه ګټه پورته شي. او بل اقدام دی ورسره په څنګ کې دا وشي چې شنه ځنګلونه چې کوم دي د دې د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. یعنې زما په نظر دلته به نورې غوښتنې وي خو لومړنۍ غوښتنې چې د کونړ د خلکو دي هغه د کونړ د برېښنا بندونه دي. هغه په کونړ کې دغه لرګو دپاره اساسي فابریکې دي چې دغه د کونړ خلک دغه لرګو نه دلته استفاده وکړي هېواد هم ترې مستفید کېدای شي. او د دې په څنګ کې زموږ په ولسوالیو کې هغه سړکونه چې خام دي باید دغه پاخه شي تر څو زموږ هېوادوال چې دي دا په اسانۍ سره وکړی شي چې مرکز اسداباد سره وصل شي او د دې لارې بیا د ننګرهار او نورو ولایتونو ته په اسانۍ سره ورسیږي. شاید نور واړه واړه ضرورتونه به وي هغه به دا وي چې وبه وایو چې زموږ دپاره د نورو ښوونځیو ته د ودانۍ جوړې شي. دا هم ښه خبره ده. روغتیایي مرکزونو ته وسله ودانۍ جوړې شي او د دې په څنګ کې دغه اداره چې کومه لرو دا پیاوړې شي په اصطلاح خلک پکې رامنځته شي او کار اهلي کار ته وسپارل شي.
افکاري صاحب ملنګزی صاحب وایي چې باید نوی حکومت د کونړ په بهاندو سیندونو باندې د برېښنا بندونه جوړ کړي. ستا په نظر باندې دغه حکومت څنګه کولای شي چې په دغه سیندونو باندې بندونه جوړ کړي؟ کومې لارې چارې دي چې هغه په نظر کې ونیسي یا هغه عملي کړي تر څو بندونه جوړ شي؟
لکه څنګه چې تاسې د کونړ د برېښنا بند د جوړېدو یادونه وکړله کوڅه هم د سره تاق بند د جوړېدو هوډ په د داود خان په واکمنۍ کې شوی دی خو تر اوسه پورې او د هغې نه راوروسته موږ سره ډېرې ژمنې وشولې د کونړ د خلکو سره د دغه سره تاغ بند د جوړېدو خو تر اوسه پورې پلی نه شولې. که څه هم په دې وروستیو کې پاکستان د دغه ژمنه کړې وه چې دوی به په ګډه سره کار پیل کړي خو لا تر اوسه پورې د هغې هم کم څرک نه لګېږي. دا خو اسانه ده ځکه ډاکټر صاحب ته خلک ډیر زیات خوشبینه پدې دي چې هغه یو اقتصاد پوه انسان دی او هغه کولای شي چې افغانستان اقتصاد په خپل خپو باندې ودرې او د دغه برېښنا بند جوړېدل هم د یو هیواد سره د هغې قرارداد لاسلیک کړي. که څه هم د کونړ خلکو ته د تلیفون د لارې دا زیری ورکړی دی چې ډېر زر به پی د چین هیواد انجینران لاس په کار شي خو دا پروژه چې دا به یوازې د کونړ د خلکو د پاره نه بلکې دا به د افغانستان د ټولو ولسونو لپاره ګټوره ثابت شي، ځکه چې دا داسې پروژه ده شاید چې ګاونډیو هیوادونو ته هم برېښنا په قرارداتي شکل باندې دوی ورکړي. مونږ په تیرو وختونو کې د کونړ سره چې د میری مور سلوک کار شوی دی، هغه هم دغه د برېښنا پروژې وې چې په شمالي ولایتونو کې بادیزي، المریزي او همدارنګه همدغه جنراتوري برېښناګانو اسانتیاوې هغوی ته برابرې شو، خو ولې کونړ او مشرقي ته په دغه برخه کې کم فهم ونه شو؟ که څه هم په دې وروستیو کې د نغلو د برېښنا د را انتقالولو ژمنه هم د کونړیانو سره وشوله، خو هغه هم پلی نه شوله. نو مونږ دې ته ډېر زیات خوشبین یو چې نه یوازې دا چې مونږ ته دغه برېښنا بند جوړ شي، بلکې مونږ د ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غوښتنه داده چې هغه مونږ ته د ګازو نلغزونه هم دې ولایت ته وکړي چې ګاز په اسانه توګه باندې دلته راشي او پارزان بیا باندې خلکو ته تمامه شي او دا غینه ګټه واخلي او دا د پرمختګ ولاره ده چې د دې سره د زنګلاتو او همدارنګه د اغه څه مخه نیول کیږي چې وس په دغه زنګلاتو کې اری لګي دي او زنګلات قطع کیږي، نو دغه څه به ورسره مخه ونیول
شي. څه هم چې په دې ډیر لسو کلونو کې د کونړ خلکو سره د ولسمشر کرزي نه نیولې د اوبو او برېښنا او همدارنګه د مالی وزیرانو ډیرو نور خلکو ژمنې وکړي چې موږ به د کونړ په سیند باندې بندونه جوړو، همدارنګه د اوبو برېښنا په خوانی وزیر اسماعیل خان دا خلکو ته ویلي چې په دې باندې موږ سروې کړې ده چې کله شپږ ځایونو کې په دې باندې موږ بندونه جوړولی شو او د دې په وسیله به 2500 میګاواټه برق ترلاسه کړو چې په بهرنیو هیوادونو به هم خرڅ کړو، ټول افغانستان ته به هم ورکړو. خو بدبختانه چې هغوی خپلې ژمنې عملي نه کړلې. قذافي مل، تاسو څه فکر کوئ چې آیا زمونږ نوې حکومت به په کونړیانو سره په کړو ژمنو کې بریالی شي که نه؟ دوی به هم د تیر په څیر باندې خپلې خبرې په یخ خولي کې او نور تبه کیږي او سبا به تنې هیرې وي؟
موږ خوشبینه یو او امید لرو انشاءالله تعالی د نوې حکومت څخه چې کومې ژمنې چې کړې دي د کونړیانو سره دا به حتما پلي کوي، ځکه د کونړ ولسونو ورته په ډیرو سختو شرایطو کې رایه ورکړې ده. د سر په بدله دوی تللي دي، په داسې یو بد حالاتو کې امنیتي ستونزې موجودې وي، دوی انتخاب کړی دی په خپله خوښه باندې، حتما به دغه وعده چې ورسره کېږي دا به حتما پلي کوي. ملنګزي صاحب هم ته اشاره وکړه او افکاري صاحب ته هم اشاره وکړه چې کونړیانو لپاره یو لوی ضرورت د برق بند چې باید برق بند جوړ شي. خو یو ستونزه بل هم دلته ده چې اوس ورسره کونړیان مخ ته او د کونړ خلک ترې زوريږي، هغه امنیتي ستونزه ده. مهمه خبره چې دا خلکو لپاره هغه امنیت ده، او وخت چې خلکو ژوند د ګواښ سره مخ ویني هغه باید ډوډۍ څه کوي، بیا رغونې کارونه څه کوي او نور خدمات څه کوي. مهمه خبره د ژوند نو دلته خلکو د کو ژوند د ګواخ سره مخامخ ته غوښتنه مې داده د نوي حکومت څخه د خاغلی اشرف غنی څخه چې دوی د ډیپلوماټیکو لارو چارو د پاکستان هیواد سره اړیکې خپلې کړي ترڅو موږ دغه بدبختۍ څخه خلاص شو.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، زمون میلمنو د کونړ اغه لومړنی او مهم ستونزې یاد کړلې چې باید نوې حکومت په کونړ کې د اوبو برېښنا بندونه جوړ کړي. کچیرته د پخوانیو مسولینو د وادو په اساس باندې یاد اغوی چې کومې خبرې کړې دي د اغوی د سرویو په اساس باندې دلته بندونه جوړ شي، 2500 میګاواټه برق پل د تولید شي او د دې نه به موږ بهرنیو هیوادونو تم برق ورکو، خرڅ پې کو، دلته فابریکې جوړې شي، په زرګونو ځوانان افغانان به د کاروبار خاوندان شي، فابریکې به جوړې شي، نور شیونه به جوړ شي، یعنی افغانستان به د صنعت په لور ګړندي ګامونه واخلي، د نور هیوادونو سره به سیل شي. د دوی هم همدغه غوښتنه چې باید دغه کارونه وشي. اوس پوښتنه دا پیدا کیږي چې تر اوسه پورې ولس د دغه سی کارونو په ترسره کولو کې دولت سره څه کړی دي او پاینته کې څه کولی شي؟ ملنګ صاحب،
که څه هم په مطبوعاتو کې کونړ ډېر ناامنه خول کیږي، خو زه دا په زغرده ویلی شم چې د هیواد د ډېرو ولایتونو په پرتله د کونړ امنیت تر ډېره ښه دی. همدا تاسو همدا شیبه د مرکز اسلام آباد نه که په موټر کې کینئ نو داسې فکر وکړئ چې 15 کیلومتره تر نړۍ پورې په ښه اسانۍ سره کولی شئ چې لاړ شئ. او زه پخپله په موټر کې کېناستلی یم او تر نړۍ رسېدلی یم. نو فکر کوم چې دا د کونړ د ولسونو همکاري ده. یو خو یو زمونږ غټه لاسته راوړنه چې دا هغه دا ده چې د کونړ خلک زیاتره باعلمه دي، عالمان دي، داسې شخصیتونه دي چې د نظام په اهمیت پوهېږي. که چېرته د کونړ د ولسونو همکاري نه وي نو په دغه شان یو لرې پروت ولایت کې چې د پاکستان سره په ګاونډ کې پروت دی، فکر وکړه چې دلته هیڅ د بیا رغونې کوم کارونه نه ترسره کېدل. دغه څه کارونه چې ترسره شوي دي، یعنی معنا دا امنیت و ولس همکارو دغه کارونه د ولس د همکارۍ په شتون کې ترسره شوي دي. زه اوس هم مطمئن یم چې د کونړ ولسونه د نظام طرفدار دي، د نظام سره همکار دي، مخکې پوره پراخه همکاري کړله او د اوسني نظام سره خو بیخي ځکه همکاري زیاته کوي چې ډېرې رایې په دغه انتخاباتو کې د سر په بدل ورکړي دي د خپلې خوښې نمایندانو ته. او دغه دواړه نمایندان هغه څوک دي چې اوس یې ډاکټر صاحب اشرفغني احمدزی په سر کې قرار لري، او ډاکټر عبدالله عبدالله چې هم د انتخاباتو یو محقق نوماند و دویم د کونړ له لارې ترلاسه کړي دي، او اوس ته د نوي ملي حکومت اجرایي رئیس دی. د کونړ خلکو ته باید ځانګړې پاملرنه وشي، کومې غوښتنې چې دي دا باید عملي شي، او د کونړ ولسونه د امنیت په برخه کې د دوی سره پوره همکاري کوي، ځکه په خپله ولسونه که همکاري ونه کړي خو څه نه غواړي. خو دا چې موږ د ولس په استازولۍ خبرې کوو، ولس د نظام طرفدار دی، په امنیت کې ورسره همکاري کوي، د دولت له لورې چې کومې پروژې په اصطلاح کوم پروګرامونه پلي کېږي ولس یې په څنګ کې ولاړ دی. زه سل په صده په دې مطمئن یم چې ولسونه به همکاري کړي وي، کړې ده، او له دې وروسته به هم وکړي، خو په دې شرط چې واقعا کونړ ته توجه وشي. که کونړ ته توجه ونه شي نو بیا به هم داسې شي چې ولسونه چې هغه لیوالتیا لري او هغه هیله مندي چې لري، که خدای نخواسته دا یو ځل بیا په ټکر کې واچول شي، نو دا به د کونړ د ولسونو سره ستره جفا وي. زه بیا هم د خپلو دغه مشرانو چې د حکومت په سر کې دي، ځانګړې توګه باندې د جمهور رئیس نه دا غواړم چې د کونړ د خلکو سره ډېرې وعدې شوي دي، خو د هغوی وعدو ته د عمل جامه نه ده ورغوستل شوې او زړونه یې مات شوي دي. اوس باید ډاکټر صاحب د خپلې مهربانۍ له مخې د کونړ ولایت چې مستحق ولایت دی، د افغانستان ختیځه دروازه ده، دې ته ځانګړې توجه وکړي او ولسونه په هره برخه کې همکار کړي.
مننه ملک زی صاحب. افکاری صاحب، ستانه پوښتنه دا چې دلته ځوانان ته تر کومه حده پورې کارونه پیدا شوی دی، او همدارنګه ځوانان د ځان لپاره څه کړی دي، او یا کدا د دینه به تیر شو د دغه بندونو جوړولو لپاره، یا په کونړ کې د آبادی په لارو چارو کې خپل ځوانانو کوم قدم د سی پورته کړی دی چې د دولت سره همکاري وکړي، یا د پی آر ټی سره، د نورو سره کولای شي چې دغه وی چې یو وخت فرهنګیان او د مدني ټولنو خلکو پیسې راټول کړي دي لپاره چانده وکړله، هڅې وکړلې.
ډېره مننه انوري صاحب. که څه هم د کونړ ځوانانو ډېرې زیاتې هڅې کړي دي، او ځوانان چې دي دا په ټولنه کې د ملا د تیر حیثیت لري، چې په ټولنه کې ځوانان نه وي نو ټولنه نیمګړې ده. همدغه ځوانان دي چې د وسلوالو لیکې هم همدغه ځوانانو پیاوړي کړي دي. خو که ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي نو ځوانان ډېر څه کولای شي، او د کونړ ځوانان او مدني ټولنو بیا دا حرکت هم په کونړ کې کلی دی چې د سره تاق بند د جوړېدو دپاره هغوی په اسدآباد کې کور په کور او همدارنګه دروازه په دروازه په دوکانونو باندې او په هټیو باندې وګرځېدل او چاندې وکړل د دې دپاره چې د سره تاق بند د جوړېدو دپاره امکانات برابر کړي. که څه هم په دغه امکاناتو به ونه شي کړی چې د سره تاق بند جوړ شي، خو دا د ځوانانو یوه هڅه وه، یو خوځښت و چې مدني حرکت و چې
یوازینی فکر داسې و چې حکومت ته دا وښیي چې موږ کور په کور ګرځېږو، لس افغانۍ، شل افغانۍ، دوه افغانۍ، پنځه افغانۍ راټولو، نو د دې بند لپاره راجمع کوو، نو تاسو باندې څه شوي دي چې تاسو په دې دومره پریمانه مرستو کې دې بند ته پام نه کوئ؟ یعنی مطلب یې دا و،
مطلب هم دغه و چې دوی دولت ته دا خوله چې تاسو زموږ سره څو ځل دغه برېښنا بند جوړېدو ژمنې کړي دي، خو هغه تاسو فلی نه کړلې، او موږ هم دا کولای شو چې خلکو ته وښیو چې موږ د وس نه پوره نه ده، خو خپلې هڅې کوو او خپلې هڅې هم کړي دي په دې برخه کې.
قذافي مال اخیری پوښتنه ستانه ده، ستا خپله په ولسونو څه غږ دی، او همدارنګه په ځوانانو باندې چې د وطن د آبادۍ لپاره کوم کارونه وکړي، او همدارنګه حکومت ته څه پکارې چې وکړي تر څو دا وطن آباد شي، دلته امنیت راشي، او خلک د پرمختګ په لور، یا افغانستان د پرمختګ په لور ګامونه پورته کړي.
مننه انور صاحب. یو ستره بدبختي چې د تیر حکومت نه پاتې ده، د یو فرهنګ په شکل باندې هغه په ادارو کې د فساد، د بې عدالتي ده، او همدارنګه د حساب نه ورکونه ده، یعنی په ټوله کې د خې حکومتداري نشټون دی. زما د نیو حکومت نه غوښتنه دا ده چې دوی یو ښه حکومتداري رامنځته کړي، یو پیاوړی نظام رامنځته کړي، عدل قائم کړي، او هغه روابط او د اړیکو د لارې چې په خو څوک مقرریدل هغه ختم کړي او ضوابطو ته ترجیح ورکړي. تاسو وګورئ په کونړ کې داسې رئیسان شته چې د کرزي صاحب د اولې دورې نه موقت ادارې نه چې دوی رئیسان شوي تر اوسه پورې دیارلس کاله وشو چې دوی رئیسان دي، ولې دلته قحط الرجال نور رئیسان شته. تاسو وګورئ په سرګونو ځوانان موږ هر کال فارغین د لوړو زده کړو څخه لرو، خو ولې بدبختانه هغوی بیکاره دي او تیر دولت په دې باندې ونه توانېدو چې دغه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. نو غوښتنه مې د نوي حکومت نه دا ده چې دوی ځوانانو ته خاص توجه ورکړي او کار اهل کار ته وسپاري او په پوره معنا باندې د ښې حکومتداري یو قوي نظام رامنځته کړي. او د ولسونو څخه مې غوښتنه دا ده چې بس نور دوی د بیتفاقۍ نه لاس واخلي، یو بل ته د ورورولۍ لاسونه ورکړي او په ګډه د خپل نظام لپاره هڅې وکړي.